افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې ازادي راډیو دی خبری مجلې ته مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خبری مجلې د مطالبو له بشپړ معرفي د مخه پام وکړئ. د دې سات خبرونو ته د کابل په هوایي ډګر کې د 2021 کال د ځان وژونکو برید په اړه د بیا کتنې د ټیم موندنې ښیي چې له تاکتیکي پلوه دغه برید مخنیوی ممکن نه و. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په دغه برید کې چې له افغانستان او امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستیو ورځو یعنی د 2021 کال د اګست په 16 وشو 14 امریکایي سرتیري او شاوخوا 120 تن افغانان ووژل شول. د دغه پیښې په اړه د بیا کتنې د ټیم موندنې هغه پخوانۍ نتیجه تاییدوي چې امریکا په اړه مخکې کړې وه. د فرانس پرس خبري اژانس په وینا د بیا کتنې د ټیم یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط خبرلان ته وویل چې له برید مخکې د حمله کوونکو په وړاندې د اقداماتو لپاره فرصت نه و او هغه په تکتیکي کچه د مخنیوي وړ نه و. په تېرو دوو کلونو کې یو شمېر سرتیرو ادا کړې وه چې بریدګرې په نښه کړی و او کولی شوی چې د دغه برید مخه ونیسي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو یو لوړ پوړی چارواکی وایي ګاونډي هېوادونه چې نن د ځان او خپلې خاورې دفاع کوي لامل د پوهنتونونو وده ده. د طالبانو د حکومت د ازموینو د ملي ادارې مشر عبدالباقي حقاني دغه څرګندونې نن دوشنبه په کابل کې په غیر مستقیم ډول پر اسرائیل د ایران برید ته په اشاره وکړې او وویل چې د افغانستان د پوهنتونونو وړتیا هم باید لوړه شي.
گاونڈی ہی واتو نکو پل ولس خود دفاع گرزو لیدی نن دا ولس نا دفاع کولیش نن دا خپل نظام نا دفاع کولیش نن دا خپل سرحداتو نا دفاع کولیش نن دا خپل یا مظلومیت جواب ویلیش وجہ دا دا چی دا دوی پنتونونا دا با حد ترسیدی دی چی نظام تی چکلی ام دا پنتونونا دی چی ملک دا دنیا دا ہی واتو نا سرا همسیال جوڑی.
ښاغلی حقانی د افغان امریکایي پوهنتون چې اوس د اسلامي پوهنتون په نوم فعالیت کوي د ماسترۍ او دکتورا د ازموینو د پیل په غونډه کې دا څرګندونې داسې مهال کوي او د پوهنتونو د وړتیا پر لوړولو ټینګار کوي چې له تېر نږدې یو نیم کال راهیسې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د پوهنتونو دروازې هم تړل شوي. نوموړي بیا هم د نجونو پر مخ د پوهنتونونو او ښوونځیو بندېدا او له دې کبله رامنځته شوې تعلیمي او تحصیلي تشې ته کومه اشاره ونه کړه. اسرائیل تیر شپه پر غزې تړانګې لسګونه هوایي بریدونه وکړل. حماس چې امریکایي او اروپایي ټولنه یې یوه ترهګره ډله پیژني نن دوشنبه د دغو بریدونو پخلی وکړ خو د مرګ ژوبلې په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د فرانس پرس خبري اژانس د اسرائیل د پوځ په حواله ویلي چې پر اسرائیل د ایران بې ساری برید به پر غزې د دوی د جګړې تمرکز بدل نه کړي. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګاري ویلي دوی په باپ غزه کې د خپل يرغمل شو کسانو د خلاصون لپاره یو شی به هم د خپل حساس ماموریت نه پښا نشي. اسرائیل ورسره تر هغه پر غزه بریدونه پیل کړ چې حماس د تیر کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په غلچکی برید سره شو خو 200 کسانو وژل او 250 نور لزان سره يرغمل کړل. په تهران او د ایران په نورو خاورونو کې نن دوشنبه د هوایي ډګرونو فعالیتونه لسره پیل شو. لویدیځو خبري اژانسونو د ایران د دولتي رسنیو په حواله دغه خبر ورکړی دی. د ایران له هوایي ډګرونو څخه د الوتکو د الوتنې او ناستې فعالیتونه وروسته تر هغې وځنډول شول چې ایران د شنبه په شپه پر اسرائیل لومړنی مستقیم برید وکړ. ایران د بې پیلوټ الوتکو او توغندو دغه برید په دمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ د برید چې اسرائیل یې پړ بلل شوی په غچ کې کړی دی. ټاکل شوی د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی راتلونکې اونۍ پاکستان ته سفر وکړي. په اسلام آباد کې د ایران سفارت یوې سرچینې نن دوشنبه د ازادي راډیو مشال څنګ ته دا خبره کړې خو سرچینې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. دا به پر اسرائیل د ایران د تیرې شنبه شپې له بریدونو وروسته د ایران د ولسمشر لومړنی بهرنی سفر وي چې د اپریل میاشتې په 22 ترسره کوي او د پاکستان په جنوب لویدیځ کې له بارانونو وروسته بیړنی حالت اعلان شوی دی. اسوشیټد پرس خبري اژانس وایي په سیمه کې له تیرو دریو ورځو راهیسې د بورښتونو له امله لږ تر لږه 16 تنه مړه شوي چې اکثره یې بزګران دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیلېدو ته پر یو شمېر نړیوالو سازمانونو او بنسټونو سربیره په هغه هیواد کې میشت کډوال هم ډېر اندېښمن دي.
اوس مونږ ډېر ډارېږو چې دا مونږ ونشړي او د مونږ کاروبار دوکانونه ټول سرمایه دلته پراته دي.
ټاکل شوی و چې دغه بهیر سرلنه نه پیل شي. په دې اړه مو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا له یو مسؤل سره خبرې کړې دي.
تر اوسه پورې دا پروسه پیل شوې نه ده.
د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو وایي وروستیو ورښتونو او سیلونو او سخت ګلۍ دوی ته ډېر زیانونه اړولي دي. هلمند یو کروندګر:
دونه غټه غټه مې هیڅکله نه پیدا کېږي، چا نه پیدا کېږي، مکمل سپین دی لکه واوره چې پر سوی دی.
په اروزګان کې هم بزګران وایي د تېرې شپې ګلۍ ډېرو کروندو او باغونو ته زیان اړولی دی.
ګرنګې چې وه البخارا او مانا وپه بادام دا شان یې راخلاص کړ، زموږ په سرویو کروندو کې وپه دا یا روزي مو پیدا کول هغه یې ختم کړ.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې پر اسرائیل د ایران له وروستي برید وروسته نړیوالو له ایران او اسرائیل غوښتي چې له زغمه کار واخلي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
راسته د خبرونه لومړی موضوع ته له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیلې دوه ته په هغه هیواد کې میشت کډوال ډیر اندېښمن دي. دغه راز یو شمېر نړیوالو سازمانونو او بنسټونو بیا د پاکستان د حکومت غوښتي دي چې دغه بهیر عملي نکړي. د پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په دوهم پړاو کې هغه افغانان شاملېږي چې د ای سی سی یا د افغانستان د تابعیت کارتون لري. نور حالې امید زهیر مل پر پورت کې
داسې مهال چې په یو شمېر سیمو کې پاکستانی حکومت له افغان کډوالو غوښتي چې تر سبا له دې هیواد ووځي. په همدې حال کې د مهاجرت نړیوال سازمان، د ناروې د کډوالو شورا، د ډنمارک د کډوالو شورا او نهو نورو سازمانونو د افغان کډوالو د اخراج د دویم پړاو په اړه اندېښنه ښودلې. دې سازمانونو په یو ګډ راپور کې چې پرون یې خپور کړی لیکلي، افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو شمېر ته په پام د دوی ملاتړ، ځای پر ځای کېدنې، روغتیا او پوهنې په برخه کې اضافي سرچینو ته اړتیا ده. دا اندېښنه داسې مهال مطرح کېږي چې پاکستان د مارچ میاشتې په وروستیو کې رسمي اعلان وکړ چې د پی او آر یا د ثبت سند لرونکي او ای سی سی یا افغان وګړو کارت اسناد لرونکو افغانانو د اخراج لړۍ پیلوي. که څه هم د پاکستان حکومت رسمن د دې بهیر د پیل په اړه څه نه دي ویلي، خو ازادي راډیو ته یو شمېر افغان کډوالو په پاکستان کې له افغان کډوالو یو شمېر ملاتړو بنسټونو تایید کړی چې په ځینو سیمو کې له هغو کسانو چې د پی او آر او ای سی سی کارډونه لري غوښتل شوي چې تر سبا له دې هیواد ووځي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منزکا کړ،
هغه یلته هغه علاقو ته ورځي او دا ورته وایي تر سبا سهار پورې ستاسو سره وخت تاسو ولنټیر لیوزي. او په بلوچستان کې موږ دا هم وینو چې هلته خاص کر په جنوبي پښتونخوا کې کوم علاقې دي، پښین چمن او دغه، هلته دا هم ورته وایي چې کوم پیوار کارډ ورډرز دغه دی موزي، لکه هلته دوی دا توپیرم نه پکې کوي چې کوم ای سی سی کارډ دی یا پیوار کارډ.
د جنوبي پښتونخوا په پښین کې میشت یو کډوال د نوم لخبرولو پرته ازادي راډیو ته تایید کړ چې تری وختل شي څو تر سبا سهار افغانستان ته ولاړ شي.
تقریبا سل یو نیم سل کور پراته یو نو سره ته ولاړ دی چې تاسو لوار سره موږ په کلي کې ټول خلک دغه کارتون لري، دا شنه کارتون په وار کارتون دی.
دا په داسې حال کې ده چې د آی او ایم، ان آر سی او ډی آر سی په ګډون دولس سازمانونو په خپل راپور کې لیکلي په پاکستان کې د سیاسي وضعیت د بدلون پر بنسټ شاید نږدې 5000 کورنۍ چې د پی او آر او ای سی سی کارتون لري افغانستان ته ستنې کړل شي. په ورته وخت کې په پاکستان کې د پی او آر او ای سی سی کارت لرونکو افغانانو له ډلې یو شمېروی ازادي راډیو ته ویلي د بیرته ستنېدنې لپاره ډېر کم وخت ورکړل شوی او حیران دي چې څه ډول خپل کار روزګار راټول او افغانستان ته ستانه شي. زمری چې له تیرو 15 کالو راهیسې د پاکستان په راولپنډۍ کې میشت دی او د پی او آر کارډ لري ازادي راډیو ته وویل،
اوس مونږ ځي ډېر ډارېږو چې دا مونږ ونه شړي او د مونږ کاروبار دوکانونه ټول سرمایه دلته پراته دي او مونږ ډېر په تشویش یاستو. او د پاکستان دولت نه او د جامع بین المللي نه خواهش کوو چې دا یا د مونږ کارتونه تمدید کړي او یا مونږ ته مولت ورکړي چې مونږ د خپل کاروبار سروایه جام کو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی شورا د معلومات پر بنسټ پی او آر کارډونه د دوی لخوا په 2006 او 2008 کلونو کې نږدې 2.15 میلیون افغان کډوالو ته ورکړل شوی دي. د دې ترڅنګ په 2008 کال کې د افغانستان او پاکستان حکومتونو د یو موافقې پر بنسټ افغان کډوالو ته ای سی سی کارډونه ورکړل چې د یونیسیار د اټکل پر بنسټ نږدې 8.5 لک افغان کډوالو ترلاسه کړي دي.
بیا هم په پاکستان کې د افغان کډوالو په موضوع کې تم کیږو، لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل پاکستان حکومت ویلي چې د اپریل 15 یعنې سر له نن له هغه هېواده د افغان کډوالو دوهم پړاو پیلوي. په دوهم پړاو کې هم هغه افغان کډوال شاملېږي چې د ای سی سی په نوم کارتونه لري، یعنې د افغانستان تابعیت کارتونه ورکړل شوی دی. مخکمه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا لمرستیال میوان عالمی افغان سره خبري وکړه او له هغه مې وپوښتل چې آیا راپورونه دوی ته رسیدلي دي یا کوم معلومات ترلاسه کړي چې دغه بهیر نن پیل شوی یا پیلیدونکی دی.
درنن تقریبا یو بجه ما د یونیسیار سره خبرې وکړلې او لټولو دوستانو سره په تماس کې په مختلفو ځایو کې د اسلام آباد. تر اوسه پرې دا پروسه پیل شوی نه ده، چون نن 15 ده او دا د پاکستان دولت اعلان هم کړی و، هغوی ویلي و چې بعد له 15 دا پروسه به پیل کیږي.
دغه ستاسو او د نورو سازمانونو د بشري حقونو د مدافع ډلو د افغان کډوالو مدافع ډلو هڅو کومه نتیجه ورکړې؟ تاسو ته کوم څه چارواکو ویلي دي چې موږ دا پروسه ځنډوو نه پیلوو؟
زموږ دپاره خو تر اوسه پرې چا کوم رسمي راپور نه ده راکړی، فقط څنګه زموږ د یونیسیار سره په تماس کې یو، هغوی موږ ته ویلي دي چې موږ د یو لیست مکمل مو جوړ کړی ده چې د څوک د یونیسیار کیسونه لري او څوک چې په شار کې کیس لري او د موجودي سوي دا مکمل بل پاکستان نه اخراجیږي، او دا پروسه صرف دغه کسانو لپاره ده چې د ای سی سی کارت لري.
ای سی سی کوم کارتونه دي او څه وخت دغه توزیع شوی او څومره کسانو ته ورکړل شوی دي چې اوس د اخراج له خطر سره مخامخ دي؟
موږ دوه رقم مهاجرینو کارتونه لرو، یو پی او آر کارتونه لرو، یو ای سی سی کارتونه لرو. پی او آر کارتونه په 2015 او 2016 کال کې مهاجرینو ته ورکړل شوی تقریبا 1,400,000 یو 1.4 میلیون خلکو ته توزیع شوی دي، او ای سی سی کارتونه په 2014 او 2018 کې تقریبا توزیع شوی دي تقریبا 3,00,000 خلکو ته دا کارتونه ورکړل شوی دي.
یعنی اوس خطر دی هم دغه ای سی سی کارت لرونکو دی چې دوی له پاکستان ایستل کیږي؟
چون دا دوام پړاو ده، دا صرف هغه کسان اخراجی دي چې ای سی سی کارت لري، تقریبا 3,00,000 کسان یا 8,000 کسان دي چې له پاکستان کې اوسیږي او د ای سی سی کارتونه لري. دا پروسه د خلکو لپاره ده.
په لومړي پړاو کې مخکې لري چې پاکستان رسمن د افغان کډوالو د ناقانون کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړي، ډیرو افغانانو په خپل خوخه له پاکستان ووتل. آیا څه مو اوریدلي کوم راپورونه تاسو در رسیدلي دي چې لمخ کې په خپل خوخه د ای سی سی کارت لرونکو افغانانو خپل پیټي تړلې دي او افغانستان ته ستنه شوې دي؟
تر څومره زه معلومات لرم، چون د ای سی سی هغه کسان چې ډیر زیات په کلونه تیر کړي، 15 کال، 10 کال، 20 کال در تیر کړي دي، هغوی دلته ټول خپل کاروبارونه لري، خپل څوک دکان، څوک یو غړکی کاروبار. تر اوسه پورې موږ ته داسې هیڅ کوم راپور نه ده راغلی سوی چې دوی به خپله تللي او دا د پاکستان نه به تللي او دا افغانستان ته به اوښتي. تر اوسه پورې داسې کوم راپور موږ ته نه ده راغلی سوی.
په دې اړه چې آیا پاکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړی کنه؟ د په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا لمرستیال میوان عالمی افغان سره مرکه وه. د پاکستان د حکومت د پریکړې له مخې دغه بهیر به له نن څخه پیلېده. د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو محدودیتونو هغوی ډېرې اغېزمن کړي او مرستې ته اړ کړي دي. یو ان ایس سی آر نن په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې په افغانستان کې بشري وضعیت هم نازک بللی دی. نور جزئیات د امید زهیر مل پر راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د طالبانو حکومت لخوا په افغان نجونو او ښځو لګول شویو محدودیتونو هغوی اغېزمنې او مرستې ته اړ کړي دي. یو ان ایچ سی آر د 2 پر اس په خپل ایکس پاڼه دا خبره کړې ده. د سازمان زیاته کړې په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی. خدای هم لیکلي چې دوی په دې هیواد کې زده کړو او اسانتیاو ته د افغانانو په لاسرسي تمرکز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خپلو کورنیو سرپرستو یو شمېر افغان نجونو او ښځو چې د طالبانو په حکومت کې بېدندو شوي ازادي راډیو ته وویل اقتصادي ستونزو له ډول ډول رواني ناروغیو سره مخ کړي دي. زینب رضایی چې واک ته د طالبانو له رسېدو وړاندې په کابل کې د یو ټلویزیون کارکوونکي وه ازادي راډیو ته وویل
په اوکراین کور کې ژوند کوم، سرپرست نه لرم، دې محدودیتونو موږ ته ډېر زیان رسولی دی. اصلا نسم کولای چې د خپلې کورنۍ اړتیاوې او لګښتونه پوره کړم. زما لپاره ډېره سخته ده دا چې نسم کولای د اقتصادي ستونزو له امله خپل ژوند جوړ کړم او له رواني پلوه له شکنجې سره مخ یم.
نازنین نگزاد چې په کابل کې له یوې غیر دولتي مؤسسې سره کار کوي او اوس بيدند ده، حمله ورته برخلیک سره مخ ده.
زمون کې
کله چې طالبان راغلل زه بيدند شوم او په خپل کور کې لټیر بد رواني حالت سره مخ شوم. زموږ وضعیت واقعا اندېښمنوونکی دی، یوازې زما لپاره نه بلکې د ټولو هغو لپاره چې کورنۍ سرپرست نه لري. دا ډیره سخته ده چې کله فکر کوم د اولادونو راتلونکي به مې څه شي.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې په کور دننه د افغانانو او نړیوالو لخوا رد شوې ده. طالبانو واک ته له بیا ځلي رسېدو وروسته د افغان نجونو او ښځو په زده کړو، ټولنیز ژوند، سیاسي مشارکت او کار ډېر شمېر بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي. هغه همداسې مال چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په مارچ میاشت کې په یو راپور کې وویل، روان میلادي کال نږدې 24 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري چې له 2.5 نجونې او ښځې دي. همدا ډول د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وروستیو کې اندېښنه ښودلی چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ دخته ماشومانو شمېر 1.2 میلیونو ته رسېدلی دی او شاید دا شمېر روان کال تر 3 میلیونو ورسېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ لوړ پوړو سیاستوالو او ډیپلوماتانو له ایران او اسرائیل د زغم غوښتنه کړې ده. دوی دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې پر اسرائیل د ایران له برید وروسته په منځني ختیځ کې د کړکېچ د زیاتېدو ویره هم پیدا شوې ده. ایران د تېرې شنبې په شپه پر اسرائیل مستقیم بریدونه وکړل او اسرائیل هم د غچ اخیستنې خبرداری ورکړی دی. نور جزئیات د اسدالله الدین پر رپورټ کې اوري.
ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او بریتانیا له ایران او اسرائیل د لوړې کچې زغم غوښتنه کړې او روسیې بیا ویلي د تاوتریخوالي زیاتوالی د هیڅ لوري په ګټه نه دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش پر اسرائیل او د ایران د بریټ په تړاو د امنیت شورا بیګنۍ بیړنۍ غونډې ته په وینا کې وویل د سیمې خوندیتوب د ټولو ګډ مسؤلیت دی.
The Middle East is on the brink. The people of the region are confronting a real
منځنۍ ختیځ د پان په غاړه دی. د سیمې خلک له یو واقعي خطر سره مخامخ دي. دا خطر د ویجاړونکي او بشپړې جګړې دي. اوس د قراري او د لانجې کمول وخت دي. اوس د هج اکثر زغم وخت دي. زموږ ګډ مسؤلیت دی چې د ټولو خواوو اندېښنې په پام کې ونیسو چې د وضعیت د لا کړکېچنتوب مخه ونیسو.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل ویلی دوی هم د خطر پر غاړه دي او په وینا یې له دې وضعیت باید لری ولاړ شي. بورل د اسپانیا له یوې رادیو سره په مرکه کې ویلی موږ باید بریک ونیسو او په شا ولاړ شو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون له بی بی سی سره مرکه کې ویلی که څه هم اسرائیل ته د توجه وړ ده چې د ایران ځواب ورکړي، خو نوموړي ټینګار کړی چې د ملګري په توګه له اسرائیل غواړي چې دقیق غور وکړي او زیرک ووسی. روسیا چې سیمه کې د ایران ملګری ده ویلي چې سیمه کې د کړکېچ زیاتېدل د هیڅ لوري په ګټه نه دي او زیاته کړې ده چې ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. ایران د شنبې په شپه پر اسرائیلو چې تاریخي رقیب دی د لومړي ځل لپاره مستقیم برید وکړ او د راپورونو له مخې دغه برید کې یې څه باندې 300 توغندي او بی پیلوټ الوتکې وکارولې. د دغو توغندیو او بی پیلوټ الوتکو نږدې ټوله برخه د اسرائیلو د دفاعي سیستم او امریکا، فرانسې، بریتانیا او اردن په مرسته شنډه شوه. یوازې 2 توغندي د اسرائیل خاورې ته ورسېدل چې یو پوځي اډه یې سرسري زیانمنه کړي او یو وکلنه ماشومه یې سخت ټپي کړي ده. ایران دغه بریت په دمشق کې د دوی پر کنسولګرۍ د هغه بریت په غچ کې کړي چې د اسرائیل پوځ ته منسوب شوی دی. د اپریل په لومړنۍ نیټه شوی هغه بریت کې د ایران د سپاهي پاسداران وغړي وژل شول او د کنسولګرۍ ودانۍ یو مخ ویجاړه شوه. د نړۍ لخوا د زغم له غوښتنې سره سره اسرائیلي چارواکو ویلي چې ایران به مناسب وخت او شرایطو کې د خپل برید بای پریکړي.
له خبرونو ور اخوا
بیرته د افغانستان مسایلو ته مخه کوو. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسېدونکي وایي وروستیو ورښتونو او سیلونو او سختې ګلۍ دوی ته ډېر زیانونه اړولي دي. د هلمند، کندهار او فراه ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو له ازادي راډیو سره ځینې ویډیوګانې هم شریکې کړي چې پکې ښکاري وروستیو بارانونو او ګلۍ د دوی ډېر باغونه ویجاړ کړي او دغه راز څاروي هم تلف کړي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې اداره وړاندوینه کوي چې نن دوشنبه هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو بارانونو، واورې او دغه راز د سیلونو د راوتلو احتمال شته.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو د دوام له امله زیانمن شوي کسان د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. ګلۍ، شدید ورښتونه او د سیلابونو راوتل په تیری واش په ورځ کې هم د یو شمیر استوګنځایونو، کورونو او کروندو او باغونو د لمنځه وړلو لامل سوی دي. د هلمند ولایت د کرشک ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل سي، ازادي راډیو ته په رالیږلې ویډیو کې وویل چې د غنم سیلابونو لاندې کړي دي.
دا غنم جی مند پر روان دی، ټول چپ سوی دی، ټول اوبو کې ډوب دی.
د هلمند د مارچي ولسوالۍ د دشت سیستاني اوسیدونکي سورګل هم ازادي راډیو ته وویل
سیستاني په دشت کې داسې ژلۍ وسولې چې غنم په مکمل پر مخ خلاص کړل. دیوال ویش په خامخه داسې وډسوي او دوه نغټه غټه مې هیڅ کله نه پاتې کېږي، چا نه پاتې کېږي، مکمل سپین دی لکه واوره چې پر سوی دی.
د بادغیس ولایت د قادس اوسیدونکي شهنیاز وایي چې پرله پسې بارانونو د دوی په سیمه کې هم باغونه او کروندې ویجاړې کړې دي.
د چمې له شپې او ورځې راهیسې باران روان دی چې کروندې او باغونو ته یې ډېر زیان اړولی دی. اوس اوبه د خلکو غنم وړي، خلک هڅه کوي چې اوبه بندې کړي خو نشي کولی.
په ورته وخت کې د کونړ ولایت اوسیدونکي شیرولی او امید هم وایي چې په دغه ولایت کې د نورو زیانونو ترڅنګ بارانونو او سیلابونو مواصلاتي لارې هم تړلې دي. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق ازادي راډیو ته د ورښتونو او وروستیو سیلابونو له امله د مرګ زوبلې د وروستیو شمیرو په اړه پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو هغه د یکشنبې په ورځ وویل چې د اختر له لومړۍ ورځې وروسته د سیلابونو له امله درې دیرس کسان وزل سوي، وویس نور چپیان سوي دي او لشپاک سو شپاک ډیر کورونه په بشپړ او جزئي ډول ویجاړ سوي او 950 جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه سوي ده. نو موري زیاته کړه چې په ټولو ولایتونو کې د سیلابونو له امله شاوخوا 580 کیلومتره سړکونه ویجاړ سوي دي. سایق وویل چې د دغه تلفاتو ډیره برخه په کندهار، زابل، فراه او اروزګان ولایتونو کې اوښتې ده. په کندهار کې طبیعي پیښو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې چارو رئیس عبدالسلام عمری ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په دغه ولایت کې د ورښت له امله 1,80 کورونه په جوزی او بشپړ ډول ویجاړ سوي، 243 پسونه مړ سوي او خلکو ته نور مالی زیانونه هم رسیدلي دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن دوشنبه په افغانستان کې اکثر ولایتونه د باران، ورښت او سیلابونو شاهدان وي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په بیلابیلو سیمو کې د ورښت اندازه به له 15 ملي مترو څخه تر 50 ملي مترو پورې وي.
د اوزګان ولایت بزګر هم ورته شکایت کوي. دوی وایي تیر شپه په دې ولایت کې په زیات اندازه غلې شوې چې د دوی باغونه او کښتونه ته زیات زیان اړولې. په دې ولایت کې په تیرو درې ورځو کې د دوهم ځل دی چې د بزګرانو باغونه او کروندو ته زیان رسیږي. د وړاندې سیلابونو د کروندګرو او باغلرونکو کښتونه او باغونه تخریب کړي او زیانمن شوي بزګران د مرستو غوښتنه کوي او وایي چې د میاشتو میاشتو د لاس په تڼاکو پاللې کښتونه او باغونه یې له منځه تللي دي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې اوري.
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د شدیدو سیلابونو سره سره چې له تیرو څلور ورځو راهیسې ادامه لري او ورښتونه ورسره دي، نن بیا په بېساري توګه په دغه ولایت کې ژلۍ سوي چې دغلته یې باغونه او کښتونه په زیات اندازه زیانمن کړي دي. د اوروزګان ولایت یو شمیر بزګرانو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی 80% کښتونه او د باغونو حاصلات یې له منځه وړي.
زما نوم عبدالقدس توري اوسیدونکی یو. ګرنګې چې وه بخارا او مانا وفه بادام دا شان یې را خلاص کړ، زموږ په سروي کې ورنه کې وفه دا یا روزي مز پیدا کول هغه ختم کړ. دا هغه ژلۍ د انګورو دا بادام دا شان دا هغه ژلۍ را وله غنمو پرنځکه باندې پراته دي. ورور
زما نوم نعمت الله دی، د پاینوی د بلاغ اوسیدونکی یم. زموږ غنمو کښتو ته سیلو په فراله فراوا او شلې بس ست نه لانو د بادامو د درخت نه لانو مالان سره وکړل، یو څه سره ځانمن کړل او فصلونه یې ځانمن کړي دي. اوبه سره فراوش دي دا یو
اوروزګان ولایت لپاره د طالبانو د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالله خالد هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه ولایت کې د سیلابونو ترڅنګ ژلۍ هم کم اتیا سلنه د بزګرانو باغونه او کښتونه زیانمن کړي او په زیات شمیر سیمو کې لمریز یا شمسي اندارې هم تخریب کړي دي. په اوروزګان ولایت کې له تیرو څلورو ورځو راهیسې سیلابونه په خورا شدت سره ادامه لري چې تر دا مهاله پورې 12 کسان یې مړه کړي او 6 نور یې ټپیان کړي دي چې ښځې او ماشومان هم پکښې کې شامل دي. د دې تر څنګ په دغه ولایت کې سیلابونو زرګونه جریبه ځمکې، باغونه او دغه راز لوی لارې او پلونه هم تخریب کړي دي چې د ګڼو ولسوالیو لوی لارې اوس تړل سوي دي او دغه راز د اوروزګان او کندهار لوی لاره هم له تېرې یوې ورځې راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د سیمو خلکو ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې لا هم په شدت سره سیلابونه ادامه لري او د بزګرانو کرنیزې ځمکې تخریبوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
په کونړ کې چارواکي وایي په دې ولایت کې ډېر ورښت او سیلابونو له غرونو د تیږو ښویېدو او د کوټو د چتونو پرېوتو پیښو کې درې تنه ټپیان شوي، لسلو زیات څاروي تلف شوي، په لسګونو کورونه، سړکونه او کرنیزه ځمکه هم تخریب شوې ده. په عین حال کې په نورستان کې له غرونو د تیږو ښویېدو او سیلابونو له امله هم ګڼې لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې.
د کونړ ناړۍ ولسوالۍ قومي مشر حاجي عبدالستار ایوبی ازادي راډیو ته وویل له تیرو څو ورځو شدیدو بارانونو په سیمه کې ګڼ کورونه زیانمن کړي او په لسګونو څاروي وژلې دي.
د بارانونو په اساس باندې د خلکو کورونه بازی ړنګ شوي دي. د ناړۍ ولسوالۍ مربوط د انچګل په کلي کې د عبدالخالق والدي شرحمد خان د بیزو باندې راولېدلې ده. ټول مالونه پکې تلف شوي دي چې د خلکو کورونه نیمایي نیمایي دیوالونه رغښتې دي. کورونو کې مشکلات پیدا شوي دي او باندې مالونو تلفات هم دغه شوی دی. داسې اندازه کې سیلابونه راغلي چې د کونړ سیند د ناړۍ ولسوالۍ په ساحه کې د پشکال په موسم کې چې سیند کم اندازه کې واغه اندازې ته رسېدلی دی. نو
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د زیانونو د ارزونې او اړتیاوو مدیر احسان الله احسان هم ازادي راډیو ته وویل د ولایت په ډېری ولسوالیو کې بارانونو او سیلابونو ولس او حکومت ته مالي زیانونه اړولي دي.
104 روی کورونه، 114 سره حیوانات، 4 پیاده رو پلونه، 92 کیلومتر سرکونه، 113 جریبه کرنیز زمکی او پسلونه، یو باب مسجد او یو خونځه تر دې دمه زیانمن شوی دي. همدارنګه 13 شپه د شیګل ولسوالۍ د خپل په کلی کې د غر خویدنې له امله یو کور زیانمن شوی دی چې په هغې کې 2 نفر ټپیان شوي دي او پیلن د اسدآباد په ولایتي روغتون کې د درملنې لاندې دي.
د کونړ ګاونډ نورستان کې هم د شدیدو بارانونو ورښت او له غرونو د تیګو خویدو سره ګڼې لارې بندې شوي او خلک ستونزو سره مخ کړي دي. د لویدیځ نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرحمن سنگری راته وویل په سیمه کې چې کوم سرکونه ړنګ شوي او یا ورته له غره تیږې راخویدلي له هماغه شان وران، ویجاړ او بند پراته دي. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو ریاست مشر مولوي احمد نبی عادل ازادي راډیو ته ومنله چې سیلابونو او له غرونو د تیږو خویدو په وجه د کونړ او پارون ترمنځ د لوی لارې په ګډون بیلابیل لارې بندې شوې وې چې له ډلې د پارون او اسدآباد عمومي لاره د یک شنبه په ورځ پرانستله او د نورو سرکونو د پرانستلو هڅې کوي.
د غره خویدنې له امله همداشان ترسوبي مواد له وجې نه لار بند شو. نو پرون آزاد کړو، نو بیګا هم د باران، شدید باران له امله دوه درې ځایونو کې بیا همدغشان د غره خویدنې له امله لار بند شو. نو د الله فضل سره څناڅه د ولسونو همکاري او بیا زموږ ماشینري هم ساحې ته ورسېدل. د الله فضل سره لار آزاد کړه. باران اوس هم په شدت سره روان دی.
له تیرو څو ورځو د هیواد په ډېری ولایتونو کې شړکنده باران، ګلۍ، د سیلابونو راوتلو او له غرونو د تیږو او رسوبي موادو ښویېدو سره خلکو ته د ځاني او مالي زیانونو اړولو تر څنګ د کابل جلال آباد عمومي لارې په ګډونې ګڼې لارې بندې کړي او ولسونو ته یې ستونزې پیدا کړې دي.
د ازادي رادیو خبرونې د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.